پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په پرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به نجیب عامر لاندې کړي.
پاکستان وایي د امریکا د سفارت مرستیالې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړي. پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د کشالي حل د طالبانو له وسه پورته ده. او استرالیا له اوکراین سره نوې مرستې اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت معاون د هند او امریکا د مشرتابه د روستیو د دوی په وینا د ناسمو سرګندونو په غبرګون د جون په شپږویشتمه احضار کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوي دغه امریکایي چارواکي ته د جون په 22مه د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا په ګډه اعلامیه کې په کړو سرګندونو د اسلام آباد تحفظات وړاندې کړل شول. د یادولو وړ ده چې تیره اونۍ امریکا ته د سفر پر مهال نریندرا مودي د جو بایډن سره ولیدل او د دواړو مشرانو لخوا په خبره شوې ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار شو چې له پاکستانه باید دا ډاډ ترلاسه کړل شي چې خاورې د افراطي بریدونو لپاره نه کارول کیږي او اسلام آباد د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کوي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا په خبره شوې تازه اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا دې د داسې بیانیو له ورکولو ډډه وکړي چې د پاکستان په وړاندې د دوی په وینا د هند بې بنیاده او سیاسي انګیزې هڅونه ترې وشي. په شمالي وزیرستان کې یو ځایي اوسیدونکی په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرعلي تاڼي د معلوماتو له مخې چې مشال لډیو سره یې شریک کړي دا کس حبیب خان نومیږي او پرونی په میرعلي بازار کې مخپټو وسلوالو چې پر موټرسایکل سپاره ول ډزې وکړې او وتښتېدل. پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف پرچه کټ کړې ده. تر دې وړاندې د جون په شپږمه په شمالي وزیرستان کې په وسلوال برید کې یو قومي مشر او د ای پی فقیر ځایناستی حاجي شیر محمد او د هغه یو ملګری وژل شوی ول. له دې تازه پیښې سره شمالي وزیرستان کې پر روان کال کې د هدافي بریدونو شمیر 22 ته پورته شوی دی. د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مخکښ عالم زیب مسید له بنده خلاص شو. د ډیر اسماعیل خان سیشن جج پرون د منشیاتو په قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړ. هغه پرون له ازادي وروسته مشال لډیو ته ویل هغه او خوریه یې ناحق نیول شوي ول او د بند په دوران کې پرې سخت تشدد شوی دی. نوموړي وړاندې وویل د پښتنو د حقونو لپاره به بیا هم خپل آواز اوچتوي. علم صاحب مسجد او دغه خوری محمد سجاد د جون په شپاړسمه د ډیر اسماعیل خان صدر تانی پولیسو لخپل کوره گرفتار کړی ول. د افغانستان پخوانی ولسمشر طالبان په سیاسي ناتواني تورنوي وایي چې د اوسنۍ کشالي حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبه په ماښام خبره شوه د مشروع نظام په هر سزر جوړېدو او قانونیت ټینګار وکړ. غنی دا کړي پرته له دې چې ځان ته څوک غواړي چمتو دی چې په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي. هغه وایي
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده او زه بېلې دې چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم. په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړو.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو تازه سر تبصره نه ده کړې خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټول ګډون او قانوني دی. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. استرالیا له اوکراین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړې. د یاد هیواد وزیر اعظم انتونی البانیز پرون د 3.5 میلیون ډالرو د مرستې د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې په دې مرسته کې 70 پوځي ګاډي هم شامل دي او موخه یې د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع کول دي. د 2022 کال په فبروري کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې استرالیا له کیف سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د مرستو له دې تازه ژمنې سره د استرالیا لخوا اوکراین سره د شوو ټولو مرستو تو حجم 520 میلیون ډالر ته رسیږي.
نمشال ریډیو خبرونه مول نجیب عامر اوریدل. په روانه خبرونه کې وردونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفارت مرستیال ورغوښتی ورته د امریکا او هند پر وروستي ګډ بیان پر احتجاج ریکارډ کړی دی. په کورمه کې د منګل کام یو مشر وایي د سیمې پر لارو د سفر پر مهال د دوی امنیت خوندي نه دی او زیاتوي چې حکومت په دغه برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
نه موږ تلیاره خلاصه کړی شوه، نه موږ ته چې کوم چک پوسټونه روکړي وو هغه په خپل ځای برقرار پاتې شوه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خلمزیب مسید د اسماعیل خان په زندان کې د نو ورځو بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شو. هغه وایي د پښتنو د حق غوښتنې له مبارزې به هیڅکله په شان نشي.
قسم په خدای چې د خپل د حقوق نه د خپل د ملک د عام وګړي او د خپل قوم د حقوق نه په یو قدم حاضر پر سر نشي.
او په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویان وایي د پشکال بارانونو پر مهال خلکو ته د مرستو رسولو لپاره یې پلان جوړ کړی دی.
د حساسو او حساس ترین ضلع هغه ټاکلې شوي دي، هغې دپاره فنډ امدادي سامان روزمره شیا چې کوم دي دا هم ټاکلې شوي دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال ورغوښتی و ورته په هغه بیان احتجاج ریکارډ کړی دی چې د جون پر 2 په واشنگټن کې د امریکا د ولسمشر او د هند د وزیر اعظم تر ملاقات وروسته په شریکه خپور شو. په هغه بیان کې له پاکستانه غوښتل شوي چې د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي او پرېږدي چې خاورې د نورو هیوادونو په خلاف استعمال شي. اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک مونږ ته دا معلومات راکړل.
دا خو د 2 تاریخ باندې چې د هند وزیر اعظم نندر مودی لسلی او امریکا ته نو هلته چې د امریکا صدر جو بایدن سره دوی کوم مشترکه اعلامیه جاری کړې وه، هغې پاکستان ډېره خوشبینی څرګنده کړې ده. دوی ویلي وو چې پاکستان په کار ده چې د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه واخلي او د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کړي چې په هند کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پاکستان دغه د دوی د خبره په یو معنا بے معنی او بے بنیاده وګڼله او دا یې ورته وویل چې د پرونی چې کوم د امریکا د سفارت ماغن راغوښتی وو هغوی ته د پاکستان خارجه وزارت چې دی فارن افیرز چې دلته ورته وایي هغوی ورته وویل چې دا د هند او د امریکا په دې کې څه کار نشته، ځکه چې دا خو د هند یو سیاسي بیان وو او د پاکستان د امریکا ترمنځ خو د ترګرۍ په ضد یو تړون موجود دی او دوی په خپلو کې ډېره ښه هماهنګي لري او امریکا په کار کې داسې بیانونو نه ډډه وکړي.
صحیح راشد، د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت هماغه وخت کې چې د اعلامیه ګډه اعلامیه خپره شوې وه د جو بایدن او د نریندرا مودی ترمنځ د ملاقات نه پس، نو د هغې په غبرګون کې د جون په 3 هم د پاکستان خارجه وزارت هغه وخت کې ویلي وو چې د دوی د دې غوښتنې حیران کړي دي چې پاکستان دې د ترهګرۍ پر ضد نور اقدامات وکړي یا خپل خاوره دې د افراطي ډلو ته نه ورکوي چې استعمال کړي. وزارت د جون په 3 په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې بیان هغه بیان غیر ضروري یو اړخیز او د دې په وینا ګمراه کوونکی دی. نو بیا د دې ضرورت ولې پیښ شو چې د خارجه وزارت ته دغه امریکایي مقام غوښتل شي؟
د څه فکر کیږي دلته خلک په دې نظر دي چې هغه بیان خپل کار ونه کړل شو د کوم مقصد لپاره چې کوم هغه بیان جاری شوی د پاکستان د وزارت خارجه وزارت لخوا هغوی لکه چې هغه عکس العمل ورته ور ونه کړل شو د امریکا لخوا، نو دوی مجبور شول چې عملي ګام پورته کړي. یعنی د چا ډیپلوماټ راغوښتل او هغوی ته د خوشحالي څرګندول لخوا عملي کار دی او بیان ورکول د عکس العمل دی چې زستا دوی یو کار کړی دی او موږ په دې بدا نظر لرو. دوی هغه بیان هم جاري کو او بیا یې انتظار وباس ویستو، نو په دې څو ورځو کې په دې پیسې وي چې هغه کار یې ونه کړل شو چې د کوم مقصد لپاره دا بیان جاري شوی وو، نو دوی مجبور شول چې عملي ګام پورته کړي او یو د امریکا ډیپلوماټ راوغوري او هغه ته دغه مارش ورکړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شي.
که څه هم په کورمه کې پولیس وایي د تګ او راتګ لارې خوندي دي، خو هلته میشت منګل قوم کسان وایي پر گاڑو وی ڈزی کی گیو مجبور دی چې په قافلو کې لوازې بل ځای ته ولاړ شي. دوی په خبره د سفر پر مهال حکومت ساتنه کوي. خو دوی حکومت غواړي چې د مسلې یو مستقل حل راوباسي. د جون پر 2 د کورمه په بالشخیلو کې د حکومت په سرپرستۍ شوی جرګه کې د کورمه سنی او شیعه دینی عالمان د امنیت لپاره په ګډ کار سلاشي ول. د کورمه امنیت راغ ورسته خراب شو کله چې د مې میاشت پر سلورمه پر شلوزان سڑک پر یو گاڑی د وسلواله په ډزو کې د گیدو یو اوسیدونکو وژل شو. تر هغه وروسته یو شمیر پاریدلو کسانو د تریمنګل د نجونو په سرکاري ښوونځي کې 4 استادان او 3 مزدوران وژل. وژل شوي کسان شیعه وګړي ول. تفصیل طارق اورگزی را کوي.
په کورما کې د مقامی علماو متحده شورا له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې موجود ټولې د تګ را تګ لارې محفوظ کړل شي. د شورا یو مشر مفتی نورباشا پر 25 جون په صده کې د علماو شوي غونډې ته د خپل خطاب پر وخت ویلي، دا وخت یاد کوم په لارو په آزاد سفرونه نشي کولای چې دغه صورت حال که یو خوا هغوی ته مشکلات پیدا کړي نو سره د سیمې امنیت هم لمنزت لشی.
گیدو دے کاغاب گو بزالا دے کاغاب سرسرنگ دے تری منگال دے سپین شگا دے مقبلو کلی دی آمدارنگی گو شہرات آغا سو کلی دی ورکی دو کلو کے خورکی اشیاو کمائی دے مونگا پیل کو سیدنا مخی مخی اہوی تلیاریا پر امن جی اہوی تا خورکی او دوائے ادویاتو فوری طور باندے انتظام ہوشی چې د کور می امن مزید خرابېږي نه.
د منګل کومپلا پړچیناره شاوخوا 6 کیلومتره لري د نور غرزدلو په لور لا افغانستان پولیس سره نږدې په پرتو علاقو کې ژوند کوي چې هغوی تر خونړی بریدونو پس په بره کورما کې پر لارو تګ را تګ نشي کولای. که څه هم حکومت په کنوایانو کې د متعلقه قوم خلک بوزي او رابوزي، خو داسې د هغوی د تګ را تګ ستونزه نہ حل کی گی. دا منگل قوم یو مشر حاجی خیال نواز منگل مشال لڈیو تا پر شپگشتم جون ویلی پر احتجاجی حکومت د شلو امنیتی پوستو لگولو وعدہ وکڑلا، خو تر اوسه هغه عملی نه ده شوی او لارې لا هم غیر محفوظ دی. منگل دا الزام هم لگوی سو واره پر گاډو په پیوارډ کې ډزې او گزارونه وشول چې پر دغه دوی خپل علاقو ته بخپله نشي ورتلې.
خو موږ مطلبې تر اوسه پورې ونه مینل شو او نه موږ تلیار خلاصه کړی شو، نه موږ ته چې کوم چک پوسټونه روکړي و هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو. هغه سره ویم نه لګیده. نو زه دا غواړم د خپل حکومت نه پر زور مطلبه کوم چې موږ ته د پلیارې کې امن روکړی شي، موږ دې محفوظ کړی شو.
په کورما کې هله یاد کوم له دغه صورتحال سره مخامخ شوی چې د بره کورمې په نورکی کې پر 16 مئی د گیدو یو تن تر وژل کېدلو پس په تریمنګلو کې ځینې کسان سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته 4 شیعه استادان او 3 نور تنان ووژلو. د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمن حسینی مشر عنایت علی توری وای په بره کورما کې د تګ را تګ لارې تړل شوي او نه څوک په نښه کړي، خو که یاد کوم د خپل یاري لکبل سفرونه نه کوي نو په دغه سنه شي ویلې.
زه ټول حکومت آیم، زه سنی مشر ته آیم، څو یا سنی مشر یو یا حکومت چې د توري طرف په دامه طالبه شوي دی څه ته تری منګالو نه لیاره بانکا بالکل نه دی شوي نه کوو څه ته لیاره ولې بانکا.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر محمد عمران مشال لوډیو ته پر شپږشتم جون ویلي په سیمه کې داسې ځایونه نشته چې لارې تړل شوي او یا چاته بکی خطر بھی، البتہ کسو کنوایانو کی زی اور رازی نو پر حغست نہ شویلے. عمران وائی پر لارو کی د خلکو حفاظت زمواری پر حکومت دا او کسو چرتزی نو پرتلوئی هیڅ پابندی نشتا. چارواکي دا هم وای کله چې خنړی پیخه وشواله نو په لارو کې د خلکو حفاظت په خاطر گشتونه شروع کړل او ځای پر ځای امنیتی پوستې هم لګولې او زیاتوی دا وخت ټوله لارې محفوظ دي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسید پرون له بنده خلاص شو. د ډېر اسماعیل خان سیشن عدالت پرون دغه ضمانت منظور کړل. پر نوموړي چې له خپل خوړی سره یو ځای د جون پر 16 نیول شو د منشیات لرلو مقدمه جوړه شو، خو مسید دا تور رد کړو. نوموړی د بشري حقوقو یو فعال دی چې تر ډېره په قبایلي ضلعو کې د ماین چاودنو له هغو سیمو د لادرکه شو کسانو په اړه معلومات غونډوي. په دې اړه د نجیب عامر رپورټ چې د ډېر اسماعیل خان جیل مخې ته د عالمزیب مسجد د هر کلي لپاره د ورغلو کسانو په غږونو پیلېږي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ عالمزیب مسجد له بنده خلاص شو. د ډېر اسماعیل خان سیشن جج پرون د منشیاتو په قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړو. هغه پرون له آزادېدو وروسته مشال لډیو ته ویل هغه او خوریه یې ناحقه نیولې شوي ول او د بند په دوران کې پرې سخت تشدد شوی دی. نوموړي وړاندې وویل د پښتنو د حقونو لپاره به بیا هم خپل آواز اوچتوي.
تقریبا نرې مخشي زی د خپل کور نه شپې چکړل او پانه بعد زی یو پرایویټ زوی ته یوړل چې پاته په موږ باندې تشدد وشو. نه د چار څه خبره وه نه څه منشیات خبره، بلکې موږ ته دغه خبره کړې دله چې ته چې د کیم فعالیت شریک کړی دی، دا فعالیت چې کیمه دومره راخواشتې. نو پانه بعد چې کله هغه شي زه د سره دا جوګانه شول چې د سره زده خبره ورسره ومنه چې د زه د خپل کرو د فعالیت نه ضرور شو. نو د سابو زی پولیس تا کړل لپاره بعد په موږ ته پته ولا هو لګه دلته محمد د چار سه غا لګولې دو مقدمه لګولې دو او خالي دا ویل چې په سره مشته حکم دی چې مثال دغه سړی تاسو پوي کېستای او دا په اول خو مشهرم د کړی دی انډیا د حرم د کوي لوس یازو دی. قسم په خدای چې د خپل خبره نه او د خپل د حقوق نه د خپل د ملک د عام وګړي او د خپل قوم د حقوق نه په یکو قدم حاضر پرچټ نشي.
علمزه مسجد او دغه خوریه محمد سجاد د جون پښ پاړه سما د ډېر اسماعیل خان صدر ثاني پولیسو لخپل کوره গ্রেফতার کړی ول او دا وای کړی و چې له هغوی سره یې چرس نیولې دي خو نو موړي تردید کړو. مسجد د جون په ول سما په ډېر اسماعیل خان کې عدالت ته تر وړاندې کول وروسته زندان ته لیکدول شوی و. علمزیب مسجد د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه غړی دی چې په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې د ځمکلاندو ماینونو او د لادرکه کسانو په اړه معلومات غونډوي او د هغوی د موندلو او خوشې کولو لپاره مبارزه کوي. پر علمزیب مسجد د دې مبارزې په ترڅ کې څو ځله مقدمې شوې دي او هغه نیول شوی او په زندان کې اچول شوی دی. علمزیب مسجد د مې ملزم نه هی مدعی هم په نوم کتاب هم لیکلی دی چې زه ملزم نه مدعی یم تر سرلیک لاندې پښتو ژبې ته هم ژباړل شوی دی. علمزیب مسجد په 150 پاڼو مشتمل په دې کتاب کې په کراچۍ کې د ځان د نیونې د زندان د ورځو شپو د لادرکه کسانو د ورکېدو د پیل او لاملونو په اړه معلومات، پر ولسي خلکو د تشدد، د مځکني ماینونو پر ضد د خپلو هلو ځلو، پر امنیتي پوستو له عامو خلکو سره د چلن او د پښتون ژغورنې غورزنګ د جوړېدو پر لاملونو لیکل کړی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
په خیبر پختونخوا کې د افتونو پر وخت د ژغورنې اداره ریسکیو یو دوه دوایي د اوړمې شپې سیلې او باران د صوبې په یو شمېر ضلعو کې ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د ادارې په خبره اغېزمنو کورنیو ته د فوري مرستو رسولو هڅې کړې دي. بلخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي د روایي د پشکال بارانونو پر مهال خلکو ته د فوري امداد رسولو لپاره پلان جوړ کړی دی. د ادارې په وینا د تیز باران او لامل د اوښتونکي ځان له پلوه د صوبې یو شمېر ضلعې حساسې ګرځول شوي او وار له مخه امدادي توکي هلته لیږل شوي دي. د ادارو ویلي چې د جون تر دیرشمې پورې به زیات باران امکان دی. لپی خبره شبیر جان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی تر مخه طوفاني بارانونو له وجې بنیر تختبند سیمه کې یو زنانه مړه او شپږ کسان نور ژوبل شوي دي. دا ډول مردان غړي کپورا کې هم د ودانې ړنګېدو له وجې مور او د هغې شپږ کلن بچي ژوبل شوي دي.
ډیسټریکټ بنیر او مردان کې بز یونو کې کورونا چتونه را پریوتي وو. هغې کې ټوټل 8 کسان زخمیان دي او یو زنانه چې ده نو هغه په موقع باندې وفات شوې وه. دینه علاوه تقریبا درو پوری کورونه ډیمیج شوی دی. پشاور کې او سلور زیونو کې ترانسفارمرو باندې کورونه لګیدلی او بعضی نیم زیونو کې روډونو د پاسه ونی وغیرہ را پریوتې وی. دغه سیټی کم بیل بورډز دی غټ اگر را پریوتې وی. ریسکیو 1122 امدادي کاروایا نکړې دي. زخمیان یې هاسپټلز ته رسول دي. د سره سره چې کم ځی کې مونږ ته د هیوی مشینری ضرورت پیښ شوی دی نو هغه الته تلې ده.
په خیبر پختونخوا کې د هوا پیژندنې یا موسمیاتو محکمې یو مشر ډاکټر فهیم خان مشال لیډو ته وایي چې راتلونکي څلور ورځو پورې ټوله صوبه کې هم دغه ډول د طوفاني بارانونو او تیزو هواګانو او د ګلې امکان دی چې کچا ودانو ته زیان اړولی شي.
پنځم جون نو وخت تر دیرشم تاریخ رسې د شمالي او جنوبي وزیرستان نو واخله د چترال رسې د باران امکان دا او په ځنه ځایونو کې ډېر تیز باران د ګلوز ګلوز سره د ګلې ورېدو او د تیزو هواګانو چلیدو امکان هم شته. کم سے الگڑی دی یا خورن دی پا آغو کی دا زیادت اوبورات لو او کم چی اوچت سٹرکچر دی یا کچا بلڈنگون دی آغو تا دا نقصان رسیدو امکان ہمشتا.
خیبر پختونخوا کے دا قدرتی اپتونو سرا دا مبارز اداری یا پیڑے میں دا پشکال بارانون لپارا منصوبہ بندی یا کنٹینجنسی پلان دو زرا دریشتم تیار کر دی. دا یاد اداری ویان مشال لیڈو تا دا جون پش پگویشتم ویلی چھ مقصد دا مالی اوزانی جانونو خطرو مخنیول او دا کمول دی. دیوائی بر چترال کوس چترال سوات ڈیر اسماعیل خان ٹانگ چارسدا نوخار کوهستان اپر شانگلا دیر اپر دالس زلی حساس گرزولی شوی دی ولی شپگ نور زلی چپک ملکن کوس دیر تورغر لور کوهستان کولی پالس کوهستان او پیخور دلوڑ خطر یا ہائی رسک پنملڑ یا فیرس کے اچولی شوی دی.
دا پی ڈی ایم ایمرجنسی آپریشن سینٹر سلی رشگینٹی مکمل فعال دے. عوام دا سک اسم بدی پیخ اطلاع زمون فری ہیلپ لائن یو او صفر صفر بانے ہم فرقو ایشی دینا علاوہ پی ڈی ایم ایل اڑخا مونسون کنٹیجنسی پلان ہم جوڑ شوی دے. دا حساس او حساس ترین ضلع خیبر پختونخوا چکم دی اگر ٹاکلی شوی دی اگی دا پارا فنڈ اگی دا پارا ریلیف امدادی سامان روزمرہ اشیا چکم دی دا ہم ٹاکلی شوی دی.
دی جاتوی ٹول ضلع انتظامیہ او اڑوند اداروں تا مشینری او امدادی سامانونا ہم دی ورکڑی دی. دا ڈول محکمے دا بو دا کچھ دا سارن لپارا پا وہ مهم نقطو پیزو سندونو او پا دو خوڑنو دا سیلاب دا مخکنا خبرداری ورکولو یا ارلی وارننگ سسٹم ہم نصب کرده دی او کلچی او بو خطرناک کچ تا ورسی گی نویات سسٹم دا خبرداری یا الرٹ سگنل یا اشاره پیدا کری او دغا دا لومړنی خبرتیا نظام دا پی ڈی ایم ای دا بیړنی عملیاتو یا ایمرجنسی مرکز سره تړلی وی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسی ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد او ورسره په لګیدلي ښار راولپنډی کې د ډینګي ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. روغتیا پالان اندېښنه څرګندوي چې په راتلونکو شپو ورځو کې د ډینګي تبې ناروغان ښایي نور هم زیات شي. خو د روغتیا محکمې چارواکي وایي احتیاطي ګامونه یې اخیستي او د ډینګي ناروغۍ ورڅخه د حفاظتي تدابیرو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه یې هم پیل کړي دي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
طبی ماهران وایي چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد او پنډای کې په ډینګي ناروغۍ یو شمېر کسان اخته شوي دي. د دوی په خبره کې خلکو ته د یاد ناروغۍ نه د مخنیوي پوهاوی ورنکړل شي د دې ویره شته چې په راتلونکو دوه میاشتو کې پر زیات خلک اخته شي. د اسلام آباد په شفا انټرنیشنل هسپتال کې ډاکټر ناصر خان مومند په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
د ډینګي تعلق د ماشی او د ولاړو اوبو سره ده. بهرحال ډینګي یو کنټینیوس تھریډ دی د خاورې ته. البته د حکومت اعلی زلو پورې ډېر تړون دی چې دوی په وخت باندې سپرے وکړي، پریکاشنز خلکو ته وښيي، حفاظتي اقدامات ورته وښيي چې خلک مخنیوی وکړي، ځان هم وساتي او د ماشی د خوړو نه، او خاص کر په دغه سهار او ماښام په وخت.
محمد قاسم چې په اسلام آباد کې په روغتیایي برخه کې د ویب ورځپاڼې سره د خبریال په توګه کار کوي هم وایي چې سږ کال د ډینګي پیښې د تیر کال په نسبت زیاتې شوې دي.
کوم دې سال جو صورتحال ہے ڈینگی کی وہ گزشتہ سالوں کے نسبت تھوڑی پیچیدہ ہے.
دے وئی سک کال دے ڈینگی صورتحال دے تیرو کلنو پر نسبت پیچلے رہے پر بیلا بیلا سمیو کے دماشو ہگئی مندل شوی دی. تیر کال دا جن تو نمی پر دماشو لگے ہگئی مندل شوی خوبیا ہم پر اسلام آباد اور پینڈائی کے دے ڈینگی پیخے پر جولائی او اگست کے ڈیرے زیادہ شوی. پر آمت ہوگا تر اگست اڑان دے دیا دن روغے پیخے پسیمے کے تر لسو کمی وی ہو سک کال تر سوار لسو پیخے سبت شوی دی. دا دے مطلب دا دے چھے تا اگست پر میاش کے بعد روغانو شمیر تر زرگون ہو رسی
ہنڈریڈز میں کیسز آ جائیں تو اس کا مطلب ہم تھاؤزنڈز کو کراس کریں گے اگست.
د پنڈی ضلع د روغتیایي چارو مشر ډاکټر احسان غنی هم مانی چې سږ کال په پنجاب صوبه کې د ډینګي پیښې زیاتې شوې دي.
اس وقت ڈینگی کی سچویشن جو پنجاب میں ہے وہ اوور آل تقریباً 190 کے قریب کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو
چکے ہوئے اس وقت
دے وائی اس محل پٹول صوبہ کے ڈینگی یوسل درین وی پیخے سبت شوی ترڈول جاتے پیخے پلاہور فیصل آباد اور پنڈائی کی دی پنڈائی کے ٹولے نہ اور فیصل آباد کی پنجہ پیخے سبت شوی دی روستائی پیخہ دا جون پش پڑسا منیٹا سبت شوی ہوا زمونږ روغتیایي ټیمونه کور په کور ګرځي خلکو ته د ډنګي د مخنیوي پوهاوی ورکوي د ماشو هګۍ معلوموي او سپرے هم
کوي
طبي ماهرین وایي چې ډنګي یوه وایرسي ناروغي ده چې لوړه تبه سردرد بدن درد کانګې او خارښت کې نښې نښانې دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
اردن کو کراچی د پاکستان لوی تجارتی خار دے چې د ملک د نورو برخو خلک هلتا میشتي په خار کې ملیونونه پښتانه هم اوسېل دوی څخه د لکونو هغه کورونه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې دی او د کار روزګار لپاره کراچی ته تللی دي دا مسافر غواړي د لوی اختر لپاره خپل سیمو ته لاړ شي خو وایي د بسونو والاو کرایې ناببره زیاتې کړې دي ٹرانسپورٹران بیا خپل مجبورۍ بیانوي وایي تیل ګران دي او ګاډي له نورو سیمو کراچی ته خالی ور روان وي دوی زیاتوي چې کرایې اوس هم مناسب دي بلخوا د سند حکومت ویلي چې د اختر په شپو ورځو کې د ټرانسپورټرانو لخوا د کرایو زیاتولو خبرې نوټس یې اخیستې او کاروایي پیل کړې دي د نیاز علي رپورټ ورو
گوہر علی چپ جون پر پنجشتما د کراچی سوراب گوٹ بس اڈے نا مردان تروانو نموڑی مشال لیڈو تو ویل چلومڑے یو ٹکٹ سلو نیم زر روپیو کوش پگ نیم زر روپو تر رسید لے دے دا سی ہر ٹکٹ تے پنجل سونا تر دری نیم زر روپو پوری لڑ شوی دے
ٹکٹ دا یو گاڑی زیاد نظر سلو نیم زر پوری چارج کی گی خوچوں کے اختر دے نو دے دا وجی ٹرانسپورٹرانو پلی کرائے سیوا کڑی دی پنجل زر پی نیم زر او شپگ زر پوری علی غریب خلق تے مجبوری
د کراچی سوراب گوٹ بس اڈے نبیا سواد تروان علمزیب وائی دلتا د بسنو مالکانانو او د گاڑو چلون کو دا یو لار جوڑا کڑی دا چې د هر اختر نمخ کی ٹکٹونا پا غیر قانونی توگا گران کڑی او بیا مسافر د مجبوری دلا سا هم دغه زیاته کرایا ورکوی او کلو تزی
اختر رزو کی دی کرایی بڑاوی کی خلق کلو تزی ماشومانو سرا مور پلار سرا ملاوی دو دا بارا آخی کم دا ٹکٹونا گران نو خلق دا مجبوری دا وجہ بیا
هم دا ډول د کراچی نه د بلوچستان بیلا بیلو سیمو تروان خلک بیا وای چې د کراچی نه د بلوچستان کوئټي چمن ژوب او نور سیمو ته چلونکي بسونو او نور ګاډو هم کراګانی زیاتې کړې دي د کراچی نه کوټي ته تلونکي او مسافر بازید الله مشال ریډیو ته وویل د لوی اختر لپاره په ګڼ شمیر کې خلک خپل کورونو تروان دي نو یو خوا ټکټونه په اسانه نه ملويږي او بیا د بسونو او نور ګاډو چلونکي د خپل خوخي کرایا اخلي
څه ظلم د ګورمنټ سره په سره نه څه ظلم چې د ټرانسپورټر د طرف کم کرایا چې 3500 روپے والا د کوټه کرایا نن سبا 7000 روپے چلے گی
د کراچی نه د هواد نور سیمه ته تلونکي خلک د بسونو په اډو کې هم ته شکایت کوي خو بل خو د کراچی سوراب بورډ بسډي بنارس بسډي او د نور بسونو د اډو چلونکي وای چې اختر ته د نږدې کېدو د دوی گاڑی د بلوچستان پنجاب او خیبر پختونخوا نه کراچی ته خالی راځي او بیا د تیلو بې هم لوړی شوې دي بیا هم دوی کرایګانی یوازې 300 نه تر 200 روپو پورې زیاتې کړې دي او په دې کې هیڅ حقیقت نشته چې کرایګانی ذریعہ 2000 روپۍ لوړی کړی شوې دي د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو اتحادی صوبائی مشر حاجی حبیب الله بادیزی په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
دا غلطی افواوې دي چې د کوټې او د کراچۍ بسانو کرایې بالا کړی هیڅ کرایې موږ نه دی بڑاو کړی مسله دا ده چې کومه گاډه کراچۍ ته ځي یا برته چمن لره راځي د کراچۍ نه دا گاډې مخکې تقریبا 70000 روپۍ نه جانه خرچه کوله اوس 1.5 لک نه بالا خرچه کوي 300 روپۍ لږ په څه کم باندې د ڈیزل لیٹر دے مبلیل او مخ کی 450 روپے لیٹر او اس پہ 1060 روپے لیٹر دے 500 روپے من بالا کڑی دی پدا دو نہ سخت مہنگائی
پا پاکستان کی ہر کال اختر تنیز دے د کراچی ترسنگ پہ اسلام آباد پنجاب او خیبر پختونخوا بلوچستان او نور سیمو کی داستن زی مخ ترسی بلخوا د سن حکومت د ٹرانسپورٹ او اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جون پہ 15 مشال ریڈیو تو ویل د مسافر نا زیاتی کرایا اخستن کو ٹرانسپورٹران پہ زدی گامونا پیل کڑی دی د نموڑی پہ وینا چ چات بہم دا اجازه ورنکړي چې د لوی اختر لپاره خپل کورونو تروان مسافرونه په غیر قانوني توګه زیاته کرایا واخلي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت معاونې د هند او امریکا د مشرتابه د وروستیو څرګندونو په غبرګون ورغوښتی او د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا په ګډه اعلامیه کې په کړو څرګندونو د اسلام آباد تحفظات ورته وړاندې کړي. د پاکستان غوښتل شوي وو چې خاورې باید د افراطي بریدونو لپاره ونه کارول شي. په شمالي وزیرستان کې یو ځایي اوسیدونکی په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرلی تاڼې د معلوماتو له مخې دا کس حبیب خان نومي یو پرون پرې په میرلی بازار کې مخپټو وسلوالو چې پر موټرسایکل سپاره ول ډزې کړې او تښتېدلې دي. پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف پرچه کټ کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسجد له بنده خلاص شو. د ډیرا اسماعیل خان سیشن جج پرون د مخدره موادو په قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړو. مسجد د جون په 18مه په ډیرا اسماعیل خان کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته زندان ته لیږدول شو. د افغانستان پخوانی ولسمشر طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي ویلي دي چې د اوسنۍ کشالي حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. اشرف غني د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبه په مخام خبره شوه په کې ادا کړي پرته له دې چې ځان ته سوغ واړي چمتو دی چې په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو بریالي کولو کې مرسته وکړي. او استرالیا له اوکراین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړې. د یاد هیواد وزیر اعظم انټونی البانیز پرون د 3.5 میلیونو ډالرو د مرستې د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې په دې مرسته کې اویا پوځي ګاډي هم شامل دي او موخه یې د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع کول دي.
د مشال ریډیو لاند خبرونه مو اوریدل. اوس په یو بل موضوع ته راشو. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه هیواد کې د مشروع او قانوني نظام پر جوړولو ټینګار کړی دی. ویلي دي چې په دغه برخه کې همکارۍ ته تیار دی. نوموړي دا خبره پرون مخام د لوی اختر په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده. طالبانو د اشرف غنی د سرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو هغوی ادا کوي چې نظام یې ټول ګډونه او قانوني دی. سفیولا ستانگزه معلومات را کوي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلې دي د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو او نورو سیاستوالو لواسه پورته ده. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل بیانیه کې چې د دوشنبه په ماښام خبره شوه د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ویلی پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي چمتو ده په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي.
موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تعمین شي چې له موږ سره د ولسپاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده، او زه بېلې دي چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټول ګډونه او قانوني ده. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او عمده لامل یې هم د افغان ښځو او نجونو په شمول د بشري او نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې د طالبانو سخت دریځه یادیږي. خو طالبان بیا وایي دوی په هیواد کې امنیت راوستی او فساد یې له منځه وړی. محمد اشرف غنی د 2023 کال د اګست په 15مه له کابل ووت چې ورسره طالبانو ارګ ونیو او رسمن د افغانستان شل کلن جمهوري نظام ړنګ او پر ځای یو وار بیا طالبان واکمن شول. د تیر نظام یو شمیر لوړپوړي چارواکي، یو شمیر عام خلک او د غنی منتقدان د جمهوري نظام د ړنګېدو پړه په مخلو ولسمشر اشرف غنی اچوي. غنی بیا په خپل اخترس پیغام کې ویلي طالبانو واک قبضه کړ خو مشروعیت ترلاسه نه کړ. ښاغلی غنی ویلي سره له دې چې طالبانو یو څه قراري راوستي، خو د په خبره تاوتریخوالی نه دی درولی. هغه طالبان په غچ اخیستنې تورن کړي او ویلي دي چې د دې غچ اخیستنې بیا افغانان ښځې او نارینه ورکوي. د دې خبره طالبانو د دایمي او عادلانه سولې پر ځای د منفي امنیت لاره غوره کړي. ښاغلی غنی ویلي په جمهوریت کې هڅه وه چې افغانستان د آسیا په متحرک زړه بدل شي، خو د دې خبره د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. ښاغلی غنی ویلي طالبان د روان بحران په وړاندې بشري، مالي او تخنیکي امکانات نه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان چې وارد مخلي اقتصادي او سیاسي کړکیچونو سره مخ و، له یو لوی بشري بحران سره مخ شو. د لوګو او ارمنو خلکو شمیر پکې 9.8 میلیونه کسانو ته ورسید. د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندې شوې او یوازې یوه لږه اندازه پیسې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته رسیږي، څو د ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو پروژې پرې مخته لاړې شي.
د مشال ترڼا لاندې پنځوس کاله کې ډېری حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. پوری او دا پام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلو گے نمرو زمنگ بچی مریض ابھی گا رہے دلیا سا یا دلو گے ایسا ندوی سا دے سم زمنگ سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دوم رازا دوی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان دلو مشر دا ترون والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو فراڑے ساتھ ولی دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چھ کم آمن زمین گاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فورز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت فورز دا سحار پر لسنی بجے اور ریدائیسی
په خبر های کوټ د خیبر پښتونخوا مختلفو محکمو ته امر کړی چې پر تورخم دروازه افغانستان ته د لویو څارویو د کاچاک مخه ونیسي. د پېښور بار اسوسییشن غړو د جون پر 15مه مشالډو ته ویلي وو چې های کوټ د امر د جمعې پر ورځ د دوی پر یو درخواست کړی وو. دوی وکیلانو په خبره د لوی اختر په شپو ورځو کې له پېښور افغانستان ته د قربانۍ څارویو د لیږد په یادوي د کاچاک په نتیجه کې په پښتونخوا کې د څارویو بیې لوړې شي او خلک یې د قربانۍ لپاره نشي نیولی. ځینو بېپارانو مشالډو ته ویلي چې حکومت دا مهال د څارویو پر قانوني اکسپورټ هم بندیز لګولی او باید تر اختر وروسته سمدستي لرې کړي. د فرهاد شینواري رپورټ ورو
د وکیلانو اتحادیه پیښور بار اسوسییشن لخوا د جون په 15مه مشال ریډیو ته په ورکړل شو معلوماتو کې ویل شوی چې د تیر جمعې په ورځ پیښور های کورټ یو ډیویژنل بنچ د دوی په درخواست افغانستان ته د قربانۍ د لویو څارویو سمګلینګ بندولو امر کړی. دوی ویلي چې په دې لړ کې پیښور های کورټ د جون تر 20مې نیټې پورې صوبایي حکومت، انسپکټر جنرال آف پولیس، کمشنر پیښور، ډپټي کمشنر خیبر او سیکټري لایف سټاک خیبر پښتونخوا نه جواب طلبي کړی. دغه درخواست د پیښور بار اسوسییشن صدر اشفاق خلیل جمع کړی او دوی په خپل دریځ کې ویلي چې د په موقع پی خبر نه په بیلا بیلو لارو لوی ساروی افغانستان ته سمګل کیږي چې بیا دلته ورسره د سارو بای لوړی شي او لسه د خستو وس نه لري. په خیبر کې د سوداګرو اتحادیه مشر اختر علی مشال ریډیو ته وای چې په افغانستان کې د لوی سارو طلب زیات دی او چې کله په تورخم افغانستان ته په سمګلینګ بندیز ولګي نو پی خبرو قبایلی سیمو کې ورسره د لوی سارو نرخونه را کمشي.
په افغانستان کې د لوی سارو چې دی هغه کمختی او دلته په پاکستان کې چې دی نو وړو سارو کمختی. نو چې کله نه افغانستان ته دا غټ ساروی نزي نو دلته بیا ریټونه ډیر کم شي او بیا چې دی د ضلع خیبر خلک چې دی په اسانه باندې چې دی دا غټ مال اخیستی شي او په ارزانه بیا باندې اخیستی شي. او خو له بده مرغه چې کله افغانستان ته دا غټ ساروی نه پرېږدي نو بیا هغه مخې چې دی موږ ته دا واړه ساروی په ګیټ باندې نه راپرې نو واړه ساروی چې بیا دلته ډیر زیات ګران دي.
د خیبر ضلع یو فعال او خبریال عمران شینواری وایي چې افغانستان ته د لویو څارویو په سمګلینګ باندې له پخوا راهیسې بندیز دی خو لوی اختر ورځو کې یې په قانوني طریقه باندې په اکسپورټ باندې هم بندیز ولګي.
د سمګلینګ خو اسې بند دی او قانوني چې کوم تله به په پرمټ باندې به تله به پاریان به وړه هغه باندې دا پابندي اختر غټ اختر په پاره لګیږي ځکه چې بیا دلته څاروي ګران شي نو غټ اختر چې را نږدې شي میاشت مخکې پابندي ولګي نو قانوني تور باندې چې دا پابندي ولګي به پاران خو بیا اختر نه پس پابندي اوچته شي خپل کوم پرمټ ته یا دې کوم لایسنس هغه ورته ملاوي کی هغه به خپل کاروبار بیرته روان شي صرف غټ اختر د پاره دا څه وخت پاره بندي.
په پیښور کې د لوی سارو یو بیپاری د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا لوی ساروي زیاتره کسان په پرمټ یا اجازهتنامه باندې افغانستان ته د کاروبار په غرض وړي او په کار ده چې په قانوني اکسپورت باندې تر ډیره وخته پورې بندیز و نه لګي. د وکیلانو اتحادیه په خبر بار اسوسییشن او دیداران ویلي چې دوی دا درخواست د مفاد عامه د قانون لمخې جمع کړای او د سربا ولستا ګټه ورسی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاندې هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد کیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټی
15 سال زما د وادون شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل نشي باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ چې د فطري نظارو لپاره شهرت لري اوسیدونکي خوشاله دي چې د اختر په شپو ورځو کې هغې سیمې ته د خلکو د سفر لپاره سړک یا لاره پخه شوې ده او همداراز د انټرنیټ اسانتیاوې ورته برابر شوې دي. دوی په عین وخت کې د دې خدماتو د دایمي کولو غوښتنه کوي. د پکتیا طالب چارواکي هیله مند دي چې په راتلونکي کې به هم ځاځي اریوب ته د تلونکو سیلانیانو لپاره د مخابراتو په برخه کې ښه خدمتونه وړاندې کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په لوی اختر کې د پکتیا ولایت اړوند زازیاری ورسوالۍ د سپینې شګې تفریحي سیمې ته د سیلانیانو د ورتګ لپاره غځېدلې لاره هواره شوې او څناڅه انټرنیټي خدمتونه هم پکې برابر شوي، خو خلک په دې سیمه کې د ټولو اړینو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. پکتیاوال وایي که سپین غره ته نږدې د سپینې شګې په ګډون د دې ولایت په نورو شنو او خرازه سیمو کې سیلانیانو لپاره د تفریح لازمې اسانتیاوې برابرې شي نو هغه ځای ته به د سیلانیانو ورتګ ډېر شي. د زازیاری بوسیدون کې محمد طارق مشال رادیو تول
که څه هم څو روزو کې څو خدمات شوي دي د چارواکو لخوا چې مخکې سیلانیانو ته د سپینې شګې کې د انټرنیټ خدمات نه وو، نو اوس یې موقتي ډول 3G انټرنیټ نصب کړی دی او دې تر څنګ د احمدخیل اریوب تر منځ چې کومه غزلې لاره د خامه ده خو اوس مهال جغل پر روان دی، جغل پر شوي او تر څنګ د موقتی هغه چې ده د مخابراتي سیستم د اختر څو ورځې لپاره به بیرته چې کته کیږي د مغوړ چې دایمي ډول انټرنیټ ولري خلک.
پکتیاوال وایي سره له دې چې خلک له اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخامخ دي، خو بیا هم امنیت یو فرصت ده چې هغوی له تفریحي سیمو لیدنه وکړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی شفیق الله مشال وایي
هغه مهمې سیمې چې پکتیا کې وي یا د هیواد په نورو سیمو کې وي تر ډېره ځوانان نشو ورته تللی د نامنوی له لاسه، نو اوس لپاره زمینه تر ډېره مسایده ده. هغه تفریحي سیمې چې دي کوم پکتیا کې یا په نورو سیمو کې هیواد په نورو ولایتونو کې دي هغه ته د تګ راتګ دغه لار مشکل وي او د دې تر څنګ هلته هغه اسانتیاوې چې سیلانیانو لپاره پکار دي نشته، نو دولت نه مهیل هم دغه ده تر څو دې لپاره خاصه توجه او پاملرنه وکړي.
د ځاځیاریوب یو بل اوسیدونکی عابد بیا وایي
یوه ګټه خو دا ده چې حکومت ته به په عایداتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي او ورسره څنګ کې ولس ته به په پکتیا کې او د تفریح او د ملي ځای پیدا شي. دا ډېر مهم ځای دی ځکه یوازې پکتیا اوسیدونکي نه دي چې دې سیمې ته ورځي، حتی که چیرته دلته سهولتونه ډېر زیات برابر شي زه مطمئنم چې د نړۍ له نورو هیوادونو به هم دې سیمې ته خلک راځي.
د پکتیا د زرمت اوسیدونکی محمد داود ناصری وایي د ځاځیاریوب د سپینې شګې سیمه د دې ولایت له ښکلو طبیعي سیمو څخه ګڼل کیږي.
پکتیا کې ښایسته او په زړه پورې سیمې دي، هغه د ځاځیاریوب سیمه ده، سړک هوار شوی ده نو سیلانیانو ته به کومې ستونزې سوي، سړک خراب و پذابېدل به دوی به په اسوده وي، دا به نور سیلانیان هم انشاءالله تشویق کړي سیمې ته ورشي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي په سپینه شکې کې به د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو په ګډون ټولو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس نصیر الله هجرت وویل
انشاءالله په راتلونکي کې موږ بیا پلان لرو د نورو شرکتو انتنونه دلته نصب شي د مخابراتي ستونزو سره مخامخ نشي سیلانیان. موجوده د بغان بیسین شرکت دلته پرجي 3G خدمات وړاندې کوي.
یاد دي وي په پکتیا ولایت کې هم له پخوانه د اخترونو د لمانځلو ځینې دودونه موجود دي، خو په وروستیو کلونو کې لرو پرتو شنو او تفریحي سیمو ته د ځوانانو ډله ایز تګونه او هلته ملي او بنډارونه هم دود شوي دي.
زازی خپل دی یاریو زازی زړه
پتور کی بے وسی کی قدرت کھولی دی ایوب زازی کھولی دی ایوب زازی ایوب زازی کھولی دی
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د نړیوال اقتصادي فورم د رپورټ تر مخه په پاکستان کې خزو ته د سړیو په مقابله کې ولسی خدماتو د کار روزګار فرصتونو ته د لاسرسي کمی موقع ورکول کیږي. د همدې صنفي واټن لامل د سازمان د نړۍ له یو سلو سلور سلویریشت او بخی یو سلو سلور شپته وادونو څخه پاکستان ته یو سلو دو سلو ختم نمبر ورکړی دی. دا رپورټ د جون پر یو اجتماع خپور شوی او پکې ویل شوی چې پاکستانای خزې تعلیم روزګار صحت سیاست او یو شمېر نورو شوبو کې سړیو نډیرې ورسته دي. په رپورټ کې د پاکستان حکومت غوښتل شوی چې د فرق ختمولو لپاره کار وکړي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن وایي هڅه کوي چې په صوبه کې د نجونو د تعلیم او د میرمنو د کار روزګار پر موضوعاتو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي او پر ښځو د تشدد پیښو د مخنیوي لپاره له صوبایي حکومت سره ګډه مبارزه پر مخ یوسي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په یو سل شپږ څلوېښتو هیوادونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په یو سل دوه څلوېښتم نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشره خورشید بانو ته جون په 28مه مشال ریډیو ته وای دغه فرق یا واټن لدی هم زیات دی.
زه خدا منم چې دا 145 نام زیات دی او خاص تور باندې د خیبر پختونخوا کې علا تیری کی تاسو له پته دې میاشت دی یو خزانا هغه دفتر نه کتل شوی دی او دا سیزونه دا سي تیزی سره روان دی. دا تشدد دومره زیات شروع شوی دی چې موږ دې ویم چې دا رینک نه چې دا ڈیسائیڈ کړی دی دې نه هم زیات دی کې یو مسله نور هم ده چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادی فورم دغه رپورټ جون په 28مه خپور کړی چې پکې ویل شوی کسه هم تر اوسه یو هیواد هم د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی. خو آیسلند، ناروې، فنلند، نیوزیلند او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورټ له مخې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5% دی چې دغه د 2000 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د ښځو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بیبي مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي خو زیاتره مخې ته نه راځي.
صحیح دی اکثر مونږ تخکاری چې دا بیچ سنسیګز به صحیح نه ځکه چې مونږ خپل سراؤنڈنگ ته یې هم اکثر صحیح دي خو که بیا مونږ چې سراؤنڈ ولګو کلو ته او خو بل خو دا خپل سراؤنڈنگ نه لګ لري حالات بالکل د قشانی سم سروې کوي.
د ور اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د خزو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی. په تعلیمی پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 99 نمبر دی. خو بلخوا د ښځو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په یو سر شپږویشتم نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعاله ډاکټر حاج روای په پاکستان کې ښځې په فعاله سیاست کې لا هم ډېرې وروسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره دا ده چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سهولت ورکول کېږي هغه د ښځو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چونکې ښځه په تاریخي توګه باندې ځپلې شوې ده او د مقونه وروسته پاتې کړلې شوې ده، نو اوس ضروري دا ده چې ښځو ته دې د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغوی ته دې زیات سهولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د ښځو د سړو تعداد وګورئ، نو سړی په جنرل سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړی 50 ریزرو ښځې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې 50 ښځې او 50 سړي شي، دا برابري ده.
د ورلد اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په یو سل څلوېښتم نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په یو سل درې څلوېښتم نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلې وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي. د ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال د جنسیتی فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له څلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې یوې غیر حکومتي ادارې ریسرچ اینډ ایڈوکسی فار سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ په خپل تازه رپورټ کې ویلي، په سند صوبه کې د روان کال په اولنیو څلورو میاشتو کې د ښځو او ماشومانو پر ضد تاوتریخوالي تر 900 زیاتې پیښې شوې دي. د رپورټ تر مخه پر ښځو د جنسي تیری شپږ پنځوس او د غیرت په نوم د هغوی د وژنو اووه دېرش پیښې رپورټ شوي دي. د ادارې په رپورټ کې زیاته شوې چې په یاد موده کې په سند کې پنځه سوه او نهه ویشت جنکۍ تختول شوي هم دي. په رپورټ کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلابېل ډولونه او د هغو ارقام هم خپاره شوي دي. پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو ځینې فعالان وایي په هغه هېواد کې د ښځو او ماشومانو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب قوانین شته خو عمل ورباندې نه کیږي. له کراچۍ نه نیاز علي رپورٹ راکوي.
د یادې ادارې او مشر ډایرکټر اپریشن نثار احمد سولنګي د جون په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي، سخت کال له جنوري له نومبې نیټې څخه د اپریل تر دیرشمې نیټې پورې په سند صوبه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اووه سوه او یو اویا او د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سل او دوه څلوېښت پیښې پولیسو ته راپور شوي دي.
لومړی به پیښې نه راپور کېدلې، اوس راپور کېږي. دا شمېره په ډاګه کوي چې ښځې په ټولنه کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره مخ دي. په دې موده کې په سند کې د جنسي تیری شپږ پنځوس او د غیرت په نوم د وژنو اووه دېرش پیښې شوي دي او تر ټولو زیاتې پیښې د سند په کراچۍ ختیځه ضلع کې ماڼې ضلع او حیدرآباد کې شوي دي او هم په دې څلورو میاشتو کې په سند کې پنځه سوه او یو کم دېرش ښځې تښتولې شوي هم دي او په دې کې په زیات تر پیښو کې غفلت د مور او پلار وي.
نثار احمد سولنګي زیاته کړې چې په سند کې د دا ډول پیښو شمیر ډېر لوړ دی او دا یوازې هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوي دي. نثار احمد سولنګي په وینا په دې څلورو میاشتو کې په سند کې پنځه سوه او نویشت ښځې تښتولې شوي هم دي او په کورونو کې دننه د ښځو پیغلو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو شمیر یو سل او نولس دی. په کراچۍ کې ټولنیزه فعاله زهره شاه بیا وایي په دې اړه تر ټولو مهمه مسله تعلیم دی چې موږ خویندې میندې نجونې او ماشومان ترې محروم دي.
بدقسمتي ده چې موږ تر اوسه پورې خپل لوریانو ته وړو ته تعلیم نه دی ورکړی څنګه په دې باندې چې د آواز اوچتولی شو او څنګه خپل آواز مخې ته رارسولی شو په دې باندې څنګه اکشن اخیستل دي موږ به څنګه مخکې. او بله خبره دا ده تر هغې پورې دا نه کمیږي تر څو پورې چې موږ ښځو ته یو بیچارګۍ په نظر ګورو یو ولنربل انداز باندې ګورو.
یادې ادارې ایس ایس ټی او په خپل راپور کې دا هم څرګنده کړي چې په څلورو میاشتو کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې یو سل او دوه څلوېښت قضیې راپور شوي چې پکې د ماشومانو سره د جنسي تیرو یو تاوتریخوالي اووه شپېته پیښې راپور شوي دي او په دې لنډه موده کې یو څلوېښت ماشومان تښتولې شوي هم دي. د یاد رپورټ تر مخه په یاد موده کې پولیسو ته د کم عمر ماشومانو د ودونو شپاړس او په ماشومانو د کار کولو څوارلس قضیې هم راپور شوي دي. یاد ادارې ویلي ماشومانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور یا شمېرو خپرولو موخه د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د خلکو او ټولنې پام اړول دي چې باید حکومت پولیس عدالتونه او ټول خلک د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي او دا ډول جرمونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړي شي. په اسلام آباد او خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر بیا وایي د هر کال په تیرېدو د ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښو کې هم زیاتوالی راځي. نوموړي د جون په څلېرویشتمه مشال لیډیو ته وویل اوس که څه هم پیښې راپور کیږي خو د مخنیوي لپاره یې کار نه کیږي.
زمونږ په ملک کې کوم قوانین دي یا نظام دی یا ادارې دي د هغې ریسپانس چې کوم دی نو هغه هم تسلی بخش نه دی. عموما کیسونه چې دی نو هغه رپورټ کیږي تاڼو ته تحصیلونو ته کچرو ته ځي خو متاثر خاندان ماشومان زنانو ته هغه شان انصاف نه ملاویږي.
پاکستان کې په کال 2022 کې د جنسي تیرو ضد قانون جوړ شوی وو چې تر مخه د جنسي تیرو تورونو ته د مرګ سزا یا عمر بند سزا ورکول شي خو قانون پوهان وایي چې په پاکستان کې د جنسي تیرو په پیښو کې ډیرو کمو کسانو ته سزا ورکول کیږي. ولې چې د جنسي تیرو قضیه د اوږدې مودې راهسې په عدالتونو کې رواني وي پولیس عدالتونو ته د ککړو کسانو په ضد ثبوتونه وړاندې کولو کې پاتې راځي. ځینې خلک په عدالتونو کې د قضیو لپاره پیسې نه لري او بیا ځینې کورنۍ د عدالت نه بهر د ککړو کسانو سره روغه وکړي چې لکه بلې تورن کسان د سزا بچ پاتې شي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
دا چی بیا
زندگی زندگی تیروم دا چی بیار زندگی زندگی تیروم سنا کلارا سنا کلارا زندگی تیروم دا چی بیار زندگی زندگی تیروم ساتم یارا